دمرا حضور حضور مشلنگا وخیو آوٹا دمرا حضور حضور مشلنگا وخیو آورا استاد بنگلو بزید وطرنگا لستارا باسم نظم بیتنو تو آئی دا ظلمی تو خوب ہی دخلو ما دا ظلمی تو خوب ہی دخلو ما تچرا غلی نوی زخلو ما ز دا دی خار دا اسی دو نو ما ز دا دی خار دا اسی دو نو ما زخو شدل خوم دا غرخو ما یا چې د سختو می پروا نه کړل حال ته مین نو پزړخو ما
اسیر کڅ هم ځان د خار د اوسیدونکو په پرتله په غره کې اوسا احساسو خو د غره اوسیدونکو صابر شاه ملنګ بیا د ریاض زاید او لستر منځ د عبادت په توپیر خبر وکړه
مونځ مسجد کې کړي وو خیر کو شیخ دریا راته ویل چې تا په څو اصولو مونځ کړی دی ما ویل دعا مې د دې خوار ولس په باب وپکې ما د ناموس د حفاظت په پلو مونځ کړی دی
مونږ هنر لکړهونو نه وباسې مشاعرې هر ګډونوال کوشش کاوه چې یو تر بله ښایسته شعر حاضرینو سره شریک کړي د ډېر لوړ معیار غزل او نظم ووایي د ثبوت لپاره د محمد رفیق مهران دا نظم ستاسو په مخ کې ږدو
وړاندې په نوم نظم چې درشو وړاندې دروازې ته لاله خان د لاړه لکور ووته کوڅې ته لاله خان د لاړه
رفیق مهران خو د بم په شور کې د وړانګې په منډو رامنډو د ناستو خلکو سا ور لنډه او سترګې ور اوبلنې کړې خو ولسی شاعر ولی ګل روان بیا د ترنم په ټال کې د خوند تر پلو وزنګولو
غلی وغما فضلی لشپو کلونو رئیسی شعر لیکی نو ما وړی وای لمړی می غزل لیکلې خو وروسته می آزاد شاعری سره علاقه پیدا شو ګوز ډیر آزاد نظمونه لیکم لا غلی فضلی سره می مرکه کړی ده نو ما وړی د خپل شاعری د پایل په اړه وای
اول د غزل په لیکلو باندې پایل وکړه او غزل می لیکلې وروسته لاغه زما هم د لند شعرونه خوش خوشال ځکه چې ښه مفهوم لري او ډېر لنډ دی او پس اسانه لوستل کېږي نو د ځینې شاعرانو شعرونه مې هم چې ولوستل نو تقریبا ډېر کم وخت مې غزل ولیکل
څنګه دلچسپي پیدا شوه په مجموع کې هم له شعر سره بیا آزادو نظمونو سره
هر څوک ښه شعر نشي لیکلی ځینې کسان دي چې بختور دي او دغه ښه شعرونه لیکلی شي نو یوه ورځ د ژمي ورځ وه او واورم ورېده ښه مې په یاد دي چې څو کالونه مخکې زه فکر کوم یولسم صنف کې وم که لسم صنف کې وم نو هغه ورځ ما یو شعر ولیکل یو فرد مې ولیکل وروسته له هغې دوه شول پکې هغه بلاخره لاس شو بیا مې هغه یو چا ته ښکاره کړو ما وویل چې دا به د چا شعر وي بیا هغې راته وویل چې دا به د رحمان بابا شعر وي حتما د هغې تاثیر وکړه څنګه نو بیا ما هغې ته ونه ویل چې دا شعر ما لیکلی دی خو وروسته له هغې به مې چې شعرونه لیکل چا ته به مې نه ښکاره کول بلاخره چې یو ورځ زه د میرمن بهیر ته راغلم او وروسته له هغې دا فرصت ما ته پیدا شو چې زه خپل شعرونه ولولم خلکو په مخ کې او وروسته له هغه چې زه بهیر ته راغلم د نورو شاعرانو شعرونو سره هم آشنا شوم همدا ډول ما ستاسو کتاب هم هغه وخت کې درلودو او لوستی مې دی د هغې تر څنګ په نورو ژبو کې مې هم په فارسی ژبه کې مې هم لوسی نو وروسته له هغې زما هم علاقه پیدا شوه تر څو ما هم خپل ځان وازمایلو چې زه هم لنډ شعرونه ولیکم.
تر اوسه به مې څومره شاعري کړې؟ یعنې څو کتابه بسل؟
کتابونه فرق یې مثلا ځینې غټ ځینې کوچني، خو بیا هم که زه خپل شعرونه راټول کړم تقریبا یو ښه کتاب ترې جوړیږي که غواړم چې چاپ یې کړم په همدغه وختونو کې. خو بیا هم فرصت نه دی شوی چې باید یو ښه لیکوال او شاعر یې وګوري تر څو هغه شعرونه چې په چاپ باندې ارزي تر څو بیا وروسته له هغې پښیمانه نه شم چې ما دغه ټولګه باید نه وای چاپ کړي.
لا هم زړه نازړه یې. داسې به وکړو، دا یو څو شعرونه دې واوره نو خلک به پوه شي چې څنګه دی چاپ یې کړي که نه.
ایو لاند شیر دی دی باران پتمه. وای ما تور ببری کلری او پاس اسمان تا گورم تر سو چی اجه راش نشی ز دی باران پتمه بیا تور بارو توریگی. او یو بل هم اوی هر شیبه را تا شیبه شیبه شی هر شیبه را تا شیبه شیبه شی شیبه شیبه که زرب کرم کالو نجور شی. انتظار دیرو گود شو ما اوز حساب هم زدکرلو اوز که مکتب وی زبا کامیابه و ما. لند لند یو بل به هم در تول ولم ازا چه ماشوم و ما لور می خیالو نلرل زبا آسمان لو بیدم سور نانزه که ویز ما ما تا حساب هم زدکرلو اوز خومه اخیال در خوانزی نرسی زبا مریخ تا سفر سنگ وکرم.
وگمی په لنډو شعرونو کې تاسو په خیال خپله تجربه مو څه ده؟ کومو مسایلو ته باید ډیره توجه وسي؟
په افغانستان کې خلک هره موضوع په شعر کې راخلی. زه واقعا هماغه ډول زغه شعرونه چې ما ولوستل د یو چا هیله مثلا د ښوونځي افغانستان ځینې هغه پیښې دي او یا هغه ژوند چې موږ هغه چاپېریال کې کوو په شعر باندې اغېز اتمن کوي. په لنډو شعرونو کې کولی شو چې په ازاده توګه موږ هغې لپاره ښې جملې لرو او کولی شو چې هغه شعرونه چې تر څو د وزن په قید کې باندې وي او موږ هغې ته فکر کوو چې باید د هغې وزن ښایسته راشي او موږ په خپل ذهن کې خپل ذهن په هغې باندې مشغول کړی وي چې باید دغه شعر ښه وزن او قافیه ولري. زه فکر کوم چې لنډ شعر کولی شي چې که موږ پرته له دې چې هغه موضوعات ته فکر وکړو کولی شي چې د هغې موضوع ته فکر وکړو او خپل خیال او فکر او خپل هغه روانه ژبه پکې وکاروو. ما مثلا یو شعر دی: د درد ریښې سختې ورځې د بارانونو ژړه پاتې نه شوه چې به باران اوبه کړې هغه اوږدې ریښې په ځمکه کې د درد پاتې دي. مثلا نور اجتماعي او هغه موضوعات چې ټولنیز موضوعات دي د هغې تر څنګ مینه او نور شیان هم کولی شو په دغه شعرونو کې په ازاده توګه ووایو.
تاسو د موضوع یادونه وکړه چې یعنې هر موضوع مو پکې راخیستی سو اوله دینه کوم نور مسایل دي چې ته خپله دلچسپي ورسره لرې فرزند د جوړښت په حساب؟
زما له نظره په شعر کې درې مسایل ډېر زیات مهم دي: یو خیال دی، یو هم باید فکر ورباندې وکړو چې یو ښه شی ولیکو، د هغې تر څنګ د هغې ژبه چې باید روانه واوسي ولیکل شي. خو موږ بیا هم په پښتو ژبه کې ډېره زیاته اړتیا لرو چې که د نور تجربو څخه هم استفاده وکړو. فکر نه کوم چې دا به هم بده خبره واوسي.
وږمې او څو نور شعرونه دې هم راته ووایه.
ولې نه پسترګو وای مانه منګی چې مات شو مور می چپیڑه را کرده ویل منگی دی مات کرو زما زرگی چی مات شو تا تی چپیڑه در کرده. بل هم چی غنوان نویستا نظر: در باب پتر که هر شیبه خیال زنگوام او ساد سرگو حق نظر تا گورم چی دی پخوا ور تا کتلی ووتا. زما کورتا دی شمال او شیگری پرتا هیچ سوک نرازی ویریگم که مسترگی پتی کرم ستا کور با تو با چوک وکری.
شگری نمو مطلب دلتا چه دادا خوستا سخپل لاجه دا؟
شگره هم اغا باران ده چی پشرک و وریگی اغی تا معمولا ده خوز خلق شگره وای شگره وریگی.
چینی کسان ده لاجو په حساب مخالفت کوي. البته تاسو توجه ورته کوئ، هم په خبرو کې، هم په لیکنو کې، او هم په شعرونو کې. د دې بیا څه توضیح لیکئ که نه لیکئ؟ دا اوس زم په شګره پوه نه شوم.
موږ که لغت ډېر هم ولرو خو دومره معمول نه دي، بیا هم په پښتو لیکنو کې موږ د لغاتو د کمښت سره مخامخ کیږو چې د نورو ژبو څخه استفاده هم کوو، او زه استفاده بد هم نه ګڼم. ځینې لغات دي چې زموږ په ژبه کې اوس هغه خپل ځای پیدا کړی دی، خو بیا هم په نورو لهجو کې که ځینې او لغات او ښایسته جملې او کلمې که موږ پیدا کوو، زه فکر کوم چې د هغه وکاره او نور ته یې معرفي کړو، دا کولی شي چې د ژبې په غنیتوب کې ګټه کوي. خو ځکه کوم کتاب چاپ کوم، حتماً هغه څه چې د خوستۍ لهجه پورې تړاو لري، نو انشاءالله دا مسله به په پام کې ونیسم.
کتاب به مو څو مخه سي ستاسو په خیال؟
ډیزاین چې که زه ورته په پام کې ونیسم، شاید چې له 200 مخونو څخه زیات شي. زه غواړم چې که وتوانېږم په دې باندې چې بیا هم غزل ته توجه وکړم، تر څو یو کتاب د غزل ولرم او یو هم د لنډو شعرونو. خو بیا هم که ورته وخت پیدا نه شو، نو بیا ډېره برخه به یې لنډ شعرونه وي او آزاد نظمونه به وي، او کمه برخه به یې غزلونه وي.
کور دې ودان وږمې په دې له چې کتاب دې ژر چاپ شي؟ او
زه فکر کوم چې زه باید زیات توجه وکړم، ځکه چې ډېر شاعران سره چې زه مخامخ شوی یم، دوی هغه اول کتاب چاپ کړی دی، بیا ویلي دي چې هغه کتاب باندې زه پښیمانه یم او ما باید ډېر فکر کړی وی، او وروستۍ کتابونه مې چې دي هغې څخه ښه دي. نو زه نه غواړم چې پښیمانه اوسم.
دا خلک چې دي دا چې دغه خبرې کوي، دا د خپلو نورو کتابونو ته کمپاین کوي، خپلې راتلونکي شاعري ته کمپاین کوي.
زه فکر کوم چې څوک چې ښه شی ولیکي، څوک چې د هغې اول کتاب هم ولولي، د هغې مینهوال کېږي، او که ښه یې لیکلی وي نو بیا هم مجبورېږي چې هغې راتلونکي نور کتابونه هم ولولي، تر څو وګوري چې په هغې کې څه لیکل شوي دي.
کور ودان بل شعر لري که
یو لنډه وروستۍ به هم ولولم. وایي: د باران بوی راځي لکه چې بیا سپرلی شو، د باران څاڅکي راځي لکه څه مالګین مالګین دي، زما مور کړه ژاري.
مور کړه دا خو هم خوستۍ لهجه ده.
موږ هغه مور ته چې په مینه څوک هغه کوي، نو هغې ته مور کړه او یا هم ادې کړه وایي، چې یو د ناز نوم لکه مور جان هم داسې یو څه معنا ورکوي.
ډېره زیاته مننه.
مننه له تاسو څخه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
اوس د یوې حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي. په دې حکایت کې یوه ملکه د ښځو د ځینو خویونو او دلچسپیو یادونه کوي چې ممکن کله مو نه وي ورپام شوي.
ښکلی فینتا چیرو د ایټالیا د خلکو کیسه. په تیر زمانو کې یو پاچا و چې دوی ښکلې لونې لرلې، خو زوی نه و. مشره لورې اسانتینا نومېده او کشره یې فینتا چیرو. پاچا چې تل به ناروغ و، ډېر ژر به په قهرېده. کرۍ ورځ به یې د کوټې ور پورې و، یوازې به ناست و. د درې څوکۍ لرلې، شنه، توره او سره. هر سهار چې به لوڼې سلام ته ورتلې، اول به یې څوکیو ته کتل. په شنې څوکۍ باندې د پاچا ناستې دا ښودله چې چارې سمې روانې دي. په توره څوکۍ ناسته د مرګ د پیښې، او په سرې باندې ناستې د جګړې معنا لرله. یوه ورځ چې شهزادګۍ د پلار سلام ته ورغلې او هغه یې په سره څوکۍ باندې ناست ولید، مشره یې ورته وویل: پلاره، خیر خو به وي؟ څه پیښ شوي دي؟ پاچا ځواب ورکړ: ګاونډي ملک د جګړې اعلان کړی دی، خو زه د نور کلاغوندې ناروغ یم، او داسې څوک نه وینم چې د لښکرو قمندان یې کړم. نه پوهېږم د لښکرو قمانده مې چا ته وسپارم. مشرې لور ورته وویل: پلاره، زه به ستا د عسکرو قمندانه شم. زه چې ستا د ټول کورو دربار چارې سنبالوم، ستا د لښکرو مشري به ولې ونه کړی شم؟ پاچا وویل: ته کم عقله یې، د لښکرو مشري د ښځو کار نه دی. اسانتینا ټینګار وکړ او وی ویل: خیر دی پلاره، ته خو مې یو ځل امتحان کړه. پلار یې راضي شو، خو دا شرط یې ورباندې کېښود چې د لخکرو د مشری په وخت به د ښځو کارونه او خوینه بیخی هیروي. پاچا دا هم ورته وویل چې که دې د ښځو غاړه وکړه سمدستي به لخکر پرېږدې کور ته به راستنېږي. اسانتینا شرط ومانه او پاچا خپل یوه اعتباري سړي تونینو ته امر وکړ چې له لور سره یې ملګرتوب وکړي. خو که یې هغه کله هم ولیده چې د ښځو چارې کوي سمدستي به یې کور ته ستنه کړي. شهزادګۍ چې ورېښمینې شاهانه جامې اغوستې وې په یو اړخیز زین باندې کېناسته، داسې چې دواړه پیښې یې یوه لور ته وغځولې.